السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه لس ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې لیکلي دي چې د دې حملو ډیری قربانیان ماشومان وو. د بیان له مخې په دې هوایي حملو کې شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نړیوالو قوانینو ته د درناوي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون تور ولګاو چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د دوشنبه په شپه ناوخته په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې هوایي حمله کړي. خو د پاکستان پوځ وویل چې په افغانستان کې هیڅ حمله نه ده کړې او په دې اړه د کابل ادعاوي به بنسټ وبللې. د پاکستان د حملو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې د دولتي ملیشو پر مرکز د وسلوالو د برید په نتیجه کې درې سرتیري ووژل شول. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د خځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د خځو او نجونو پر وړاندې تشدد د زغملو وړ نه دی. ریچارډ بنټ پرون د نوومبر په 15مه پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان او نور نړۍ کې خځې او نجونې د با عزت خوندي او انډول ژوند حق لري. ښاغلی بنټ وایي چې عدالت ته لاسرسی کوم امتیاز نه بلکې حق دی. بنټ په کم عمر او په جبر سره د نجونو ودونه جنایت بللی دی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي او پراخ محدودیتونه یې پرې لګولي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي راتلونکې اونۍ سوریې او لبنان ته سفر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سلووینیا استازولۍ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د امنیت شورا دورهي مشري په غاړه واخلي پرون وویل چې د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به د دسمبر په 14مه د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو له کلیزې څو ورځې مخکې د مشق ته ولاړ شي او د ولسمشر احمد الشرف په ګډون د سوریې له جګپړو چارواکو سره به وګوري. د امنیت شورا غړي به د دسمبر په 15مه نیټه لبنان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو له موقتو سولساتو ځواکونو سره به وګوري. دا سرتیری به چې په 1988 کال کې د اسرایلو او لبنان ترمنځ د حایل ځواک په توګه ځای پر ځای شوي وو د 2020 کال تر پایه له لبنان څخه اوزي. زرګونه کسان پرون د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شول او د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې اکثر ښځې وي د استانبول ښار په یوه ګڼ مېشته سیمه کې لاریون وکړ او په ترکیه کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله یې وغانده. په تیرو کلونو کې به چې په ترکیه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه کېدل. ډېر کله به پولیسو معترضان نیول خو سږکال پولیسو پرته له دې چې مداخله وکړي د دوی امنیت نیولی و. د ښځو د یوې مدافع ټولنې د ارقامو له مخې د روان 2015 کال له جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې په ترکیه کې 215 ښځې د نارینهو لخوا وژل شوي او د 248 نورو ښځو د مړینو علتونه نه دي روښانه شوي. او ټاکل شوی چې د آسیا د 12 کلونو د جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان په خپله دوهمه لوبه کې نن چهارشنبه له سوریې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو په میانمار کې ترسره کیږي. د افغانستان د 12 کلونو د فوټبال ملي لوبډله د دې جام په مقدماتي لوبو کې له میانمار، عمان، نیپال او سوریې سره په جی ګروپ کې ده. افغان لوبډلې د شنبه په ورځ له میانمار سره په لوبه کې 1-3 ماتې وخوړه. میانمار د شپږو امتیازونو په لرلو سره تر اوسه د جی ګروپ په سر کې دی او عمان او سوریه چې 3-3 امتیازونه لري په دوهم او دریم ځای کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبه په وروستي پړاو کې د ایران په ماتولو سره د دې لړۍ اتلولي وګټله. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر 26 سره برابر ده. را سره وسی وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. ورستله دي چې پاکستان به هم د افغانستان پر خاور برید وکړ. د پاکستان او تاجکستان استازو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساس دي او اوس دا وخت ډېر زیات اساس شوې دي. نو د برید نو ورسته طالبان د خلکو ته فشار لاندې وي چې یو نظامی اکشن عمل وکړي.
هغه افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره و وایي پولیسو یې پر کورونو چاپه وهلې او ګڼ کسان یې نیولې دي. د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تشدد د لبین زوړ ورځ او لبې عدالتۍ څخه د خزو شکایتونه
چې کله مکتوبونه باندې ځل زده را کوچنی موږ سب کې مضمونه باندې ډیر وضعیت خراب راغی. موږ خپل رواني تکلیف پیدا کړل نظر نو مې دي چې ما د باندې لګې نه ام زه یو سپینګری سایت ته سپیکات نو
او په یو بل راپور کې به واوري چې د خوست سوداګر وای سکل د ځنغوزو بې په بازارونو کې راټیټ شوې دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي د تاجکستان له سفیر سره په کتنه کې د سیمې پر امنیت، د افغانستان پر وضعیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان دا خبر پرون مخم پر خپل ایکس باندې خبر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي پاکستان د افغانستان پر دریو ولایتونو بمباري کړي او خبرداري ورکړي چې په مناسب وخت کې به ورته ځواب ورکړي. خود پاکستان پوز ویلی دی چې پر افغانستاني بریټ نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریاله سنا کاکړ راکوي.
د افغانستان په دریو ولایتونو د تازه وایبریډونو په ترڅ کې د رامنځته شویو ترنګلتیاو وروسته کوم چې طالبان یې پړه پر پاکستان وراچوي خو پاکستان یې ردوي، افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي د تاجکستان له سفیر سره د سیمې د امنیت او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. محمد صادق خان د سه‌شنبې په ورځ د قوس په څلورمه نیټه په اکسپانه کې د دې لیدنې له انځور سره لیکلي چې له شریفزاده یوسف سره د سیمې د ثبات د ټینګښت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هم باس کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د قوس درېمه نیټه په خوست، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د هوایي بریدونو تر ترسره کېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دا بمبار د پاکستان لخوا شوی او ګواښ یې وکړ چې په مناسب وخت کې به ورته لازم ځواب ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه بریدونه غندلي، د افغانستان د هوایي حریم نقص یې بللی او د نړیوالو منل شویو معیارونو سره یې په ټکر کې بللی دی. نوموړي زیاته کړې چې د خوست یو ملکي کس په کور د برید له امله لس ملکیان، نه ماشومان او یو ښځه وژل شوي دي. همدارنګه د خوست ځینو سیمیزو خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د هوایي بریدونو له امله درې ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو د ځینو سیمیزو چارواکو په وینا په کونړ کې هم یو کور په نښه شوی چې له امله یې 15 کسان ټپیان شوي دي. خو د پاکستان پوځ بیا اعلان کړی چې دوی پر افغانستان هیڅ برید نه دی کړی او د طالبانو د حکومت ادعا یې بې بنسټه بللې ده. د پاکستان دولتي راډیو د نومبر 15مه نیټه راپور ورکړی چې د پاکستان د پوځ د اړیکو مشر جنرال احمد شریف چودري خبریالانو ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې هیڅ برید نه دی ترسره کړی. هغه ټینګار کړی چې پاکستان نه ملکیان په نښه کوي او نه هم په پټو عملیاتو کې ښکیل دي. نوموړي زیاته کړی چې هر ډول پوځي اقدام یوازې له علني اعلان وروسته ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما د افغانستان په خوست او کونړ کې په هوایي بریدونو کې د لږ تر لږه لسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی چې ډیری قربانیان یعنی ماشومان و. یونما د قوس په څلورمه نیټه ناوخته په یو خبر پاڼه کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره د نړیوالو قوانینو د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان چننونکي وایي باید هڅه وشي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل شي. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسف زیازادی راډیو ته وویل
تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړ چې نه کوچنی ماشومان وجل شوی دی او کورونه خراب شوی دی. طبعا د افغانستان او پاکستان اړیکې ډیرې اساس دي او اوس دا خو ډیر زیات اساس شوی دی. نو د برید نو وروسته طالبان د خلکو د پښو لاندې وي چې یو نظامی اکشن عمل وکړي او دا چې په څومره پیمانه به وي څه ډول به وي هغه وروسته څرګند شي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی اسحاق مرحمی کده ستونزې د خبرو له لارې حل نشي د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره به ناوړه او خطرناکه پایلې ولري.
په جنگ باندې هیڅکله مشکل نه حل کیږي. ښه به دا وي چې د خبرو اترو د لارې نه دواړه هیوادونه په دې توافق کې او همداسې یو لاره د حل واسي چې د دغه تشنج مخه دې ونیول شي، ځکه چې حتی موږ په دې باندې پیچې د تجارت په برخه کې د نورو مسایل په برخه کې همدا اوس یو سلسله ستونزې رامنځته شوي دي. په هر صورت باید د دې مخنیوی وشي چې دغه بحران نور آباد ځان ته پیدا نه کړي او د دواړو هیوادونو د نورو ستونزو لامل ونه شي.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له نورو وسلوالو ډلو سره په ګډه له همدغه ځای پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبان حکومت دا ادعا ردوي او ټینګار کوي چې د بل هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. دا ټول په داسې حال کې دي چې د اکتوبر په 19 نیټه د طالبانو او پاکستان د پلاو ترمنځ په دوحه او استنبول کې د اوربند هوکړه شوې وه. خو د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان له خوا روسي هوایي بریدونه دغه هوکړه نقص کړه. په تېر یو میاشت کې د دواړو لوریو ترمنځ په دوحه او استنبول کې درې ناستې شوې، خو تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه دی شوی. دغه خبرې وروسته له هغه پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9 نیټه پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او بیا د اکتوبر په 11 نیټه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیده نښته وشوه. دواړو لورو یو بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا هم کوله. دغه مهال د راپورونو له مخې په امري نښتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ملکیانو ته هم مرګ، ژوبله او تاوانونه واوښتل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر افغان کډوال چې د اسلام آباد په یو کمپ کې دیره دی وای، د دوشنبه په ماښام د پاکستان پولیسو د دوی پر استوګنځایونو چاپه ووهله. ښځې، ماشومان او لویانې ووهل او ټولې عاجي کمپ ته انتقال کړل. دوی وای د نیول شویو کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نه لرلو له کبله له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې ژوند کاوه. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل غندي او وایي له کډوالو سره دا ډول چلند له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده.
پاکستانی پولیسو د نومبر 25 د شپې شاوخوا یوه بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه ووهله، چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنیو تر خیمو لاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وایي پولیسو د دوی له ډلې سلګونه کسان ونیول، خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دوی په جبري ډول نه رپورټ کوي. دیبا فرحمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو له لوري نیول شوی، وایي پولیسو خزې او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوه، تر څو موږ رپورټ نه شو، ځکه چې ویزې مو نه درلودې، کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کمپ ته راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچنی ماشوم سره نیول شوی او حجی کم ته وړل شوی.
موږ یې ووهلو او ډیر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم ته راوستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدوار مېرمنې هم شته، نوې زیږېدلي ماشومان هم شته. داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه بغل ناروغي هم لري. سا یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیسو وهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومیټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورت لګواغ سره مخ دي. خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ مرستې ته نه دی راغلی. یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ او نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونو ویستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستي او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سوا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په تېر اګست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای 23 رئیس د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واوریدل شي. که څه هم دغه نیول شوي افغان کډوالو ادعا کوي چې دوی حجی کم ته انتقال شوي او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقی جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه بي خبري خودلې. ځینو سرچینو بیا مشال راډیو ته ویلي چې نیول شوي افغانان حجی کم ته انتقال شوي او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي. په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقوقو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو لوري غندل شوی. دوی د غراز د پیښې ځینی ویډیوګانې هم خپرې کړي او له افغان کډوالو سره د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقوقو سره غړونه وبلله. د بشري حقوقو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک:
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار اذیت میکنند. هر نوع برخورد خشن، تحقیرآمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است، نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدند، مجرم نیستند. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستي او ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی. څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واقعتا د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې خېده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. پرون د نوومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمیر مېرمنې وای سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بیلابیلو خواوو له زور زیاتی سره مخامخ دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ملاتړ بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو له امله کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کولو ته اړ ایستلې ده. د چین غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. دی وی خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کال وړاندې چې د څوار لس کلونو و د کورنۍ له لوري و د درس کلن سړي ته واده سو.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم، صرف کې مضمونه باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما خپله رواني تکلیف پیدا کړل، لږ له زره نو مایدي سوما د بعد لغې نه یم. زه یو سپین ګیري سړي ته وسپلی کړم او اوس مې دوه ماشومان هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتولک افغاني ولور په بدل کې یاد کاست ورکړې ده. خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو زورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یو انجلۍ چې د 12 کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلی کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
و شیره سری زن کاکاش می قبلنده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانی کاکاش ایره و نگهداری میکرده. من
دا انجلای چه دا کاکا کورانه یه ساتل کلا چه ورتره باران راتلل دی نمنل ویل چه زی نکوم ورایم. دا کاکا میرمون یه پا تشناب که اچاولی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلای یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووره هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ده. داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو که څوک خپل غږ اوچت کړي ژر ځپل کېږي.
دا مېرمنې داسې وخت د کورني تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ دا. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله د تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کېږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي اورګانونو ته لاسرسی نه لري چې په خبره یې دا حالات ورځبلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب تر څنګ د دوی د ژوند د بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې سوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنیو لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې 26 امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې وو، خو ډیری په کابل کې وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکې د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې، خو اوس داسې څه نسته. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
له دې وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینې کړنلارې او قوانین جوړ شوي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بېلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومت په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سکو مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو اوس هم پام وکړئ د دې خبرونې ورستی راپورته. خوستي سوداګر وایي چې سکل د ځنغوزیو حاصلات د تیر کال پرتله دوه برابر ډیر شوی، خو د دوی په وینا نرخونه یې ټیټ دي او دوی په اوسنۍ بیه کې تاوان پکوي. دوی زیاتوي چې تیر کال د ځنغوزیو پوخمن شاوخوا درې نیم لکه کلداری و، خو سکل بیا شاوخوا یو نیم لک کلداری ده. له بلې خوا سیمهییز چارواکي وایي چې سکل چین ته په صادراتو کې اسانتیا راغلې او یو کیلو ځنغوزي یوازې په یو ډالر هغه هیواد ته صادرېږي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې دې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو دې فکر وکړي تر څو د ځنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته وویل
یمه خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی ډیر هوا دینه دی هر هوا ته د خص نه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د چغلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو دی اوختو اوګدمهاله حلار داګنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټنډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار طرز شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګي چیرته کیږي غورمو چې پروشپ سویر تر شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاروخوله ما یدا شوی د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجارت کمیږي کدا سنوي خطو سخپله وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل
ای موږ په سلاجه کانتینر دي هیڅ نه جلغوزي کوم خربوله لري نه کوم بل کومه ستونزه لري ډېره خال یار موږ څومره پښتنه وکړه دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې بېخي داسې ښه منظم راوندي او تیارو تیاره وی دل از دغه کرایه ډیره کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکیش ایرلاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم یعنی یوریم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایه رسیدلی دی
بلوری ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه دی ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
موږ د هیواد غټه شتمنی لاندې زنغوزی څخه غلاس راځي نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بیا بهر کومې ستونزې لري موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی خوست پکتیا پکتیکا کونړ نورستان لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نهو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي